لابی لپاره انتخابات وشول. او د پوهنې وزیر ډاکټر فاروق وردګ نن په یوه غونډه کې ویل چې اداري فساد او د خلکو بیغوري د ناامنیو ترڅنګ په هیواد کې د ښوونځیو د بند پاتې کېدو لاملونه دي. خو تر هر څه مخکې قسیم سولمل د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه در اوروي.
لمړی هم په مکړې د څو مهمو خبرونو سرخطونو ته د جمهور ریاست انتخاباته کاندید عبدالرحیم وردګ ل خپل کاندیداتورې تیر سو. د افغانستان ولسی جرګې نن د دې جرګې د اداري پلاوي دوه غړي وټاکل او د نړۍ په خبرونو کې راغلي چې د اوکراین په کریمیا سیمه کې نن له اوکراین څخه د جلا کېدو یا له هیواد سره د پات کېدو په اړه ټول پوښتنه جریان لري. بشپړ خبرونه د جمهور ریاست انتخاباتو ته کاندید عبدالرحیم وردګ ل خپل کاندیداتورې تیر سو. شغلی وردګ نن په کابل کې خبري غونډه کې ویل چې نوموړي د پریکړه په خپل کړي او زیاته کړي چې د جمهور ریاست د کوم کاندید په ګټه نه دی تیر سوی. شغلی وردګ خپل د دې پریکړې د علت په اړه توضیحات ورنکړل او د جمهور ریاست نور کاندیدانو ته د بریالیتوب هیله وکړه. تر دې مخکې د جمهور ریاست بل کاندید عبدالقیم کرزی هم د جمهور ریاست په انتخابات کې د ډاکټر زلمی رسول په ګټه تیر سوی وو. په دې اړه جزئیات وروسته اوریدلی سي. د افغانستان ولسی جرګې نن د جرګې د اداري پلاوي دوه غړي وټاکل. د ولسی جرګې د نن ورځې په انتخابات کې صالح محمد سلجوقي دویم مرستیال او عرفان الله عرفان د ولسی جرګې د دویم منشي په توګه وټاکل سول. خو د ولسی جرګې د لومړي مرستیال او لومړي منشي د ټاکلو لپاره به سبا ته بیا انتخابات وسی. د ولسی جرګې د لومړي مرستیال او لومړي منشي څوکۍ ته هیڅ کاندید لازمي رایه ونه ګټلې. لومړي مرستیال ته میرویس یاسین او ظاهر قدیر او لومړي منشي توپ ته سید اکرام او عبدالقادر قلاتوال کاندید انول. د ولسی جرګې د څلورم تقنینی کال شپږم دوره تر یوې نیمې میاشتې رخصتې وروسته پرون د ولسمشر حامد کرزی لخوا پرانستل سو. د جرګه له رئیس پرته چې د پنځو کلونو لپاره وي د ادارې پلاوي نور کسان د هر یو کال لپاره ټاکي. د کورونی چارو وزارت وای په کابل کې د سویډنی خبريال د وژلو دوسیې د وزارت د سترو جرمونو سره د مبارزې ریاست سپارلې ده. د کورونی چارو وزارت وایان صدیق صدیقی نن په یو خبري غونډه کې ویل چې د نیلس هارنر د وژنې په اړه لا هم سویډن روان دي خو تر اوسه په دې اړه کوم څوک نه دی نیولی.
رسمان امروز وزیر امور داخله هدایت صادر کرد که
ریاست د کورونی چارو وزارت نن رسمان د وزارت له سترو جرمونو سره د مبارزې ریاست ته دند وسپارله چې د قضیه وڅېړي څو د دې قتل عاملین پیدا سي. سویډنی خبريال نیلس هارنر تیرونی د کابل په وزیر محمد اکبر خان سیمه کې د نامعلوم کسانو په ډزو وژل سو. په همدې حال کې د نیل آزادو رسنیو څخه د ملاتړ اداره وایي د 2014 میلادي کال له پیله تر اوسه په ټول افغانستان کې د یو بهرني خبریال په ګډون درې خبریالان وژل سوي دي. اخوا د کورونی چارو وزارت وایي سشکل د نوروز د نړیوال جشن لپاره چې ټاکل سوي ده د کابل په پغمان ولسوالۍ کې ترسره سي ځانګړي امنیتي تدابیر نیول سوي دي. دغه څرګندونې د یاد وزارت وایي صدیق صدیقی نن په یو خبري غونډه کې وکړې. د نوروز نړیوال جشن هر کال د نوروز زون هیوادونو لخوا د همدې سیمې په یو هیواد کې منځل کېږي چې تیر کال د نوروز د جشن پر مهال د 1393 کال لپاره افغانستان د همدې جشن کوربه وټاکل سو. دغه جشن د راتلونکي لمریز کال د حمل په وم د ویورو ځل لپاره په کابل کې منځل کېږي چې د یو لسو هیوادونو څخه به میلمانه او چارواکي پکې برخه واخلي. او روسي کورنۍ خبردار چې د کرکټ په شل اوریز نړیوال جام سیالي کې د افغانستان د کرکټ ټیم د بنگلاديش ټیم ته د ټولو وکټو په بایللو سره دوه ویا منډي هدف ټاکه. لومړی ټاس بنگلاديش وګټه او افغانستان ته د لوبي بلنه ورکړه. خو د افغانستان ټیم په ولسم اوور کې خپل ټولو وکټې له لاس ورکړې. اوس لوبه بنگلاديش کوي. افغانستان به خپل بل لوبه د سې شنبه په ورځ له هانګ کانګ او د پنځ شنبه په ورځ له نیپال سره وکړي. د همڅو سیمه ایزو نړیوال خبرونه د اوکراین په کریمیا ټاپو وزمه کې له اوکراین څخه د جلا کېدو یا له روسیې سره د یوځای کېدو په اړه ټول پوښتنه روانه ده. تمه کېږي د نن ورځې ټول پوښتنه د کریمیا د اکثریتو 80% روسي ژبو وګړو لخوا تایید سي. متحده ایالاتو او اروپایي ټولنې دغه ټول پوښتنه غیر قانوني بللې ده او د روسیې د خوا د لا زیاتو اقدامات په صورت کې پر د هیواد د اقتصادي او سیاسي بندیزونو خبرداري ورکړی دی. د اوکراین په اړه په بل خبر کې اوري چې په د روسیې د بارونی چارو وزیر سرګی لاوروف خپل امریکایي سیال جان کیری ته ویلي چې په کریمیا کې د نن ورځې ټول پوښتنه له نړیوال قوانینو سره بشپړ مطابقت لري. دغه ټول پښتنه له اوکراین څخه د کریمیا د جلا کېدو او روسیې سره د یو ځای کېدو په خاطر نن پیل سوې ده. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویل چې لاوروف په دغه ټلیفوني خبرو کې جنګکرۍ ته دغه راز ویلي چې اوکراینی چارواکي باید دغو افراطي ملت پرستو او بنسټپالو ډلو مخه ونیسي چې خپلو مخالفینو او روسانو ته ګواښ جوړوي. متحده ایالاتو او اروپایي ټولنې د کریمیا ټول پښتنه غیر قانوني بللې. روسیه پرون د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غو پریکړه لیک ویټو کړ چې پکښې د کریمیا ټول پښتنه باطله او غیر قانوني بلل سوې وه. دغه پریکړه لیک ته د 14 هیوادونو مثبت رای ورکړې، خو د روسیې متحد چین ورته ممتنع رای ورکړې ده. راپورونه وایي چې د سوریې حکومتي ځواکونه د لبنان سرحد نږدې د مخالفینو وروستي مرکز ته نږدې ورغلی دي. دا سیمه د پلازمینې دمشق په شمال کې پرته ده. د سوریې دولتي ټلویزیون راپور ورکړ چې سرتیرو پرون د یابرود ښار ته پرمختګ وکړ او د همدې رسنۍ د راپور له مخې د تروریستانو ځالې له منځه یوړې. راپور زیاتوي چې حکومتي ځواکونو په همدې ښار کې د مخالفینو څو سنګرونه هم نیولې دي. په لندن کې د سوریې د بشر د حقونو د څار اداره وایي حکومتي ځواکونو د یابرود ځینې سیمې له بیرلي بمونو څخه په استفادې نیولې دي. ویل کېږي د دې ښار تصرف به د بشر له سد ځواکونو ته دا فرصت ورکړي چې د لبنان له خاورې د مخالفینو د اکمالاتو مخه ډب کړي. او روسي خبروم دا چې په سلواکیا کې د جمهور ریاست انتخابات دوهم پړاو ته وځندیدل. په پرونی انتخابات کې د سلواکیا اوسنی صدر اعظم رابرټ فیکو او تازه کار سیاستمدار اندری کیسکا ډیری رای ګټلې وې. د دوهم وار انتخابات په نتیجه کې به د سلواکیا په سیاسي صحنه کې د حاکم ګوند او هم د کومبل خپلواک ګوند کامیابی معلومه سي. په د هیواد کې دوهم ځل انتخابات د مارچ میاشتې په 19مه نیټه ترسره کیږي. دا تر دې د خبرونو اوسم په مکړې د افغانستان د څو سترو ښارونو د هوا د حالات واټکل ته د هم د راتلونکو څلور شه ساعتونو لپاره د څو سترو ښارونو د هوا د حالات واټکل. کابل اسمان اوریاز د تودوخې لوړه درجه 12 کښته 3 د اورشتټ کل سوی. کندهار اسمان برګ د تودوخې لوړه درجه 13 کښته 4. هرات کې به اسمان ځای ورځ وي د تودوخې لوړه درجه 13 کښته 4. د مزار شریف اسمان هم برګ کل سوی د تودوخې لوړه درجه 13 ټیټه 8. او د جلال آباد اسمان به هم د سبا لپاره برګ وي د تودوخې لوړه درجه 14 ټیټه 8 درجه د سانتي ګریډ اټکل سوی ده.
خبرونه مو له ازادي رادیو اوریدل. ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په 1290 منځنۍ څپه او اف ام 13.5 باندې اوریدلای شئ. په خبرونه کې اوریدل چې دراتلونکو ولسمشر انتخاباتو یو کاندید عبدالرحیم وردک نن له خپلې کاندیداتورۍ تیر شو. په ولسی جرګه کې د اداري پلاوي د ټاکل کېدو پر سر نن رایګیری وشوه.
رای تاییدی محترم محمد صالح سلجوقی نامزد نیابت دوم ولسی جرگه 105 دی موفقیت شما برایشان تبریک میگم.
در دویم مرستیالی لپاره د ښاغلي سلجوقی 115 مثبت رای ګټلی چې دوی ته مبارکي وایو. د پوهنې وزیر وایي سکال د دې 300 تړلي ښوونځي بیرته پرانیزي.
نامنی فساد اداری و غفلت اجتماعی توسط پسکردن
ناامنی فساد او ټولنیز بی‌پامی حق عوامل چې لمنځتلو سره به پروان کال کې 300 تړلی ښوونځي بیرته خلاص شي. د اوکراین د تازه حالاتو په اړه هم پروان خبرونه کې اوریدل شي او د ورستۍ خبرونه هم د ورکشوي عزیزانو پروګرام ته ځانګړي شوی. د سر راپور هم دا دی چې د راتلونکو ولسمشر انتخاباتو یو کاندید عبدالرحیم وردک نن له خپلې کاندیداتورۍ تیر شو. ښاغلی وردک ویلي د هیڅ کوم بل کاندید لپاره دا کار نه دی کړی. دا چې ولې ښاغلی وردک له خپلې کاندیداتورۍ څخه تیر شو، زبیر ژمنې په اړه معلومات راکوي. ژمن صاحب
بلې ستانکزای صاحب، لکه چې تاسو ویل د جمهوري ریاست یو کاندید عبدالرحیم وردک نن له خپلې کاندیداتورۍ څخه تیر شو. هغه دغه اعلان نن په خپل کور کې په یو خبري کانفرنس کې وکړ، خو ویل چې د هیچا په ګټه نه تیریږي. دا هم نو ویل چې د دې پریکړې علت څه ده، په دې اړه به دغه څرګندونه وورو.
ګرانو او درنو هیوادوالو، په داسې حال کې چې نه غواړم پر ټولو هغو علالو او عواملو رڼا واچوم چې زما د پریکړې د بدلون سبب شول، او له همدې کبله بې له دې چې له کوم بل ټاکنیز تیم سره یو ځای شم، د 1993 لمریز کال د جمهوري ریاست په ټاکنو کې له خپلې نوماندۍ نه انصراف کوم.
البته د کمپاینونو لومړی سر نه د ښاغلي وردک کمپاین رو روانو، د هم دا تایید کړه او ویل چې دا کار قصدی وو او دا چې د خود یاد کړ چې د پریکړه چې ځان کاندید کړی او ستریږي هیڅ کله د قدرت لپاره نه و او دا چې څه عوامل لري پراتلونکي کې په دې اړه رسنو سره معلومات ورکړي رسنو ته باید وایي چې اوس د انصراف څخه وروسته اوس د جمهوري ریاست لپاره د کاندیدانو شمیر نه تر اچ شو خو یو لستانه کاندیدو لدین مخکې عبدالقیوم کرزای چې د ولسمشر کرزی ورور ده هغه هم د خپل کاندیداتورن تیر شوی خو هغه د زلمی رسول په ګټه تیر شوی.
بله، ځینې نور اوازې هم شته چې کېدای شي ځینې نور نامطرح کاندیدان هم د ځینو مطرح کاندیدانو په ګټه تیر شي. دا اوازې تر کومه حده پورې رښتیا دي؟
بله، دا اوازې شته دي په رسنو کې هم په دې باندې رپورټونه مقالې او بحثونه راځي. البته ځین مواردو کې بیل دي چې سرچینه ذکر شي ویل کیږي چې اوس هم د ځینو کاندیدان ترمنځ خبرې روانې دي ترڅو یو ټیم رامنځته کی یا یو بل ته تیر شي او په دې توګه نور هم د کاندیدانو شمیر راچت شي. خو لا تر اوسه معلومه نه ده چې آیا رښتیا به هم نور کسان به له خپل کاندیداتوري څخه تیر شي او کنه. په عین حال کې ویل شو چې د کمپاین وخت هم مخ په کمیدو دی او شاوخوا درې اونۍ یغه د انتخابات ته هم پاتې دي. نو وو به کتل شي په دې یو یا دو اونۍ کې چې آیا رښتیا به هم د کاندیدان به نور کاندیدان به هم د خپل کاندیداتوري نتیر شي یا د یو بل په ګټه تیر شي او د تعداد به راکم شي او کنه.
آیا د انتخاباتو خپل کمیسیون تر اوسه په دې اړه ویلي دي چې دوی ته امکانات برابر کړي؟ دغه امکانات به بل اخره له دوی سره برته حسابي کیږي او که څنګه؟ ځکه چې دوی که داسې په خپل کاندیداتوري تیر شي هغه امکانات دولتي ځای کیږي. دغه په اړه انتخاباتو خپل کمیسیون خبرګون څه دی او پریکړه څه دي؟
د انتخاباتو خپل کمیسیون لمخ کې اعلان کړی چې نور د انصراف وخت ختم شوی دی ځکه چې هغه وروستی لیست چې اعلان سو بیا هغه د رایې پاڼې شاوخوا 14 میلیونه پاڼې چاپ شوې دي. نو په دې پاڼو کې د ټولو کاندیدانو یولس کاندیدانو عکسونه دي او نمونه دي چې خلک به همغه رای استعمالوي. نو غوی ویلي چې اوس د انصراف وخت نشته. البته کاندیدان کولای شي چې یو بل په ګټه باندې تیر شي خو په دې سره به د رای په پاڼو کې هیڅ ډول تغییر نه راځي او کچیر خلک په اشتباه کې یا په ناخبری کې هغه کاندید چې هغه مخکې نه انصراف کړی دا هغه ته رای ورکړي نو دا په دې معنی نه ده چې د هغه رای بابا هغه کاندید ته ورکول کیږي چې دا کاندید ورته تیر شوی دغه په ګټه. یعنی د رای په پاڼو کې به هم هیڅ نو تغییر نه راځي بلکې کاندیدان آزاد دي چې په خپل کمپاینونو کې دا اعلان کړي کچېر انصراف کوي د یو بل په ګټه او په انفرادي توګه دا پریکړه دوی پورې اړه لري.
ملي زبیر جمن لتا سمنه نکومه د ازادي رادیو خبرمن اوریدونکو و امریدل چې د افغانستان د ولسمشرۍ راتلونکو انتخاباتو لپاره یو کاندید عبدالرحیم وردک له خپل کاندیداتوري څخه تیر شو او ویل چې د هیڅ کاندید لپاره دغه کار نه دی کړی. د افغانستان ولسی جرګې د اداري پلاوي دوه غړي وټاکل خو د دوه نورو غړیو په ټاکل کې دوه بریالۍ نه شوه. د ولسی جرګې د نن ورځې په انتخاباتو کې صالح محمد سلجوقي د دویم مرستیال او عرفان الله عرفان د ولسی جرګې د دویم منشي په توګه وټاکل شول خو د لومړي مرستیالي او لومړي منشي لپاره کاندید کسان و نه توانېدل چې 50 جمعیاو رایې پوره کړي. په دې اړه نور معلومات له کابل د رحمت الله افغان پر راپور کې.
د ولسی جرګې د څلورم تخنینی کال شپاړسم دوره تر یوې نیمې میاشتې رخصتۍ وروسته د شنبې په ورځ د ولسمشر حمید کرزي لخوا پرانستل شوه. دې جرګې په خپل دوهم ورځ د اداري پلاوي د ټاکلو لپاره انتخابات وکړل. د یک شنبې د ورځې په انتخاباتو کې 201 وکیلان حاضر او 45 نور غیر حاضر وو. وړونکي کاندید باید 101 رایه خپل کړې وای. د ولسی جرګې د دویمې مرستیالۍ څوکۍ ته صالح محمد سلجوقي او نعمت الله غفاري ځانونه کاندید کړي وو خو د ښاغلي سلجوقي رایه ترې زیاتې شوې او د جرګې رئیس عبدالروف ابراهیمي ګټونکی اعلان کړ.
د ولسی جرګې د دویم مرستیالۍ لپاره کاندید محترم محمد صالح سلجوقي 115 موافقې رایې ګټلې. د کامیابۍ په خاطر مبارکي ورته وایو.
عرفان الله عرفان چې د دوهم منشي پوست لپاره یوازنی کاندید وو په علني رایې سره په غوڅ اکثریت یادې څوکۍ ته بریالی شو. د ولسی جرګې د لومړي مرستیالي د پوست لپاره میرویس یاسینی او ظاهر قدیر او انجینر سید اکرام او عبدالقادر قلاتوال د لومړي منشي څوکۍ ته ځانونه کاندید کړي وو. لا دوی نه یوه هم له نیمایي زیاتې رایې ونه ګټلې او په دې توګه انتخابات بې نتیجې پاتې شول. ظاهر قدیر دوه اتیا رایې او میرویس یاسینی 15 رایې خپلې کړې. د ولسی جرګې رئیس عبدالروف ابراهیمی وویل چې سبا ته به یادو پوستونو ته له سره انتخابات کیږي.
وکلای محترم به اساس ما در نیابت اول
محترم وکیلانو مونږ د ولسی جرګې د لمړی مرستیال او منشي په خاطر په لمړی دور انتخاباتو کې یوازې دوه دوه کاندیدان درلودل. متاسفانه هیڅ یو یې 50 جمعي او رای ونه ګټلې، نو موږ به دویم دور رای ګیری هم وکړو.
په همدې ورځ ښاغلی ابراهیم اعلان وکړ هر وکیل کولای شي یادو پوستونو ته ځانونه کاندید کړي، چې تر دې دمه یوازې عبدالرحیم ایوبی د لومړي مرستیالي لپاره ځان کاندید کړ. د ولسي جرګې د داخلي اصولو او قوانینو له مخې هغه څوک چې په لومړي دور کې بریالی نه شي دوهم ځل نشي کولای ځان کاندید کړي. دا جرګه له رئیس پرته چې د 5 کلونو لپاره وي د ادارې پلاوي نور کسان هر کال ټاکي. رحمت الله افغان، د ازادۍ راډیو، کابل.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت پخپله وکړئ.
که غواړئ د ازادي رادیو په څپو کې خبریدونکي مطالب او راپورونه بیا هم وګورئ، اولولئ د ازادي رادیو وی پاڼې ته ورشي. پته یې د p8@azadiradio.org. همداراز شیبه په شیبه تازه خبرونه د ازادي رادیو په پښتو فیسبوک پاڼه کې کتلی شي. پته یې د facebook.com/azadiradio. اوس به هم راشو د ولسی جرګې د درې پلاوي د ټاکل کېدو پر سر نننۍ رایګیری ته. د افغانستان ولسی جرګې په ډېرې بخښنې سره د افغانستان د پوهنې وزارت وایي چې په دې هېواد کې د ښوونځیو د تړل کېدو علت د ناامنیو تر څنګ اداري فساد، د زورواکو مداخلې او د خلکو غفلت دی. د پوهنې وزیر غلام فاروق وردګ د دې وزارت د پروګرامونو د ودې، پرمختګ، انسجام او همغږۍ په کلنۍ غونډه کې وویل ټول هغه کسان یې له دندو لرې کړي چې د پوهنې په برخه کې په اداري فساد کې لاس درلود. دې غونډې ته د پوهنې وزارت یو شمېر ولایتي مسؤلینو تایید کړ چې په ځینو ولایتونو کې اداري فساد په ښوونځیو کې درسي کیفیت ډېر ټیټ کړی دی. په دې هکله نور حال د ظریف په رپورټ کې.
که څه هم تر دې وړاندې په افغانستان کې ناامني د سلګونو ښوونځیو د تړل کېدو سبب بلل کېده، خو د پوهنې وزیر وایي چې د اداري فساد او د خلکو غفلت له کبله هم په دې هېواد کې ډېر ښوونځي تړلي دي. د پوهنې وزیر غلام فاروق وردګ د یکشنبې په ورځ په کابل کې وویل د دې وزارت ټول هغه کارکوونکي له دندو لرې کړي چې په اداري فساد کې ښکېل وو. فاروق وردګ وایي چې هیڅ چاته به اجازه ورنه کړي د دې وزارت په کارونو کې مداخله وکړي.
څه دلیل اساسي چرا مکاتب مسدود؟
دا چې ولې ښوونځي تړلي دي موږ لومړی فکر کاوه چې نامنې لامل ده، خو اوس پوه شو چې دوه نور علتونه هم لري چې اداري فساد او د خلکو غفلت هم د ښوونځیو د تړل کېدو لامل کېږي. د پوهنې په پاکه او سپېڅلې لمن کې ډېر مفسد کسان هم وو، خو الحمدلله چې له دې وزارت نه مې وشړل. په هره بیه چې و ډېر ګواښونه یې راته وکړل او لاسونه یې هم ډېر اوږد وو، خو ما په خپل خدای قسم خوړلی و چې ودې پېژنم چې خاینې والله که دې پرېږدم.
په افغانستان کې دا مهال څه باندې 300 ښوونځي تړلي دي چې مخکې تر دې د تړل کېدو علت ناامني بلل کېده. د پوهنې وزیر چې د دې وزارت د پروګرامونو د ودې، پرمختګ او انسجام په کلنۍ غونډه کې خبرې کولې وویل چې هڅه کوي د روان لمریز کال تر نیمایي پورې ټول تړلي ښوونځي بیرته پرانیزي. د پوهنې وزارت د معلوماتو له مخې دا مهال 5.5 میلیونه ماشومان ښوونځیو ته ځي، خو په نوي لمریز کال کې به 1.1 میلیونه نوي زده کوونکي هم په ښوونځیو کې جذب شي. د پوهنې وزیر وویل چې دا مهال په ټول هېواد کې 2,22,000 ښوونکي په ښوونځیو کې زده کوونکو ته سبق ورښيي. د پوهنې وزارت دې غونډې ته له ولایتونو نه یو شمېر راغلي مسؤلینو هم تایید کړ چې په ځینو ولایتونو کې پر نامنیو سربېره د اداري فساد له امله هم یو شمېر ښوونځي تړلي پاتې دي. د اروزګان او هلمند ولایتونو د پوهنې رئیسانو احسان الله ناشر او عبدالمتین جعفر ازادي راډیو ته وویل چې ډېر کله د کار پر مهال له ډول ډول ستونزو سره مخامخ کیږي.
د مکاتبو د بندېدو نه امنی 5% وه، 5% یې تقریبا خوف و، 9% یې ټول فساد په مختلفو اشکالو باندې. مثلا د استادانو معاش په نورو لارو مصرف شوی و. استاد چې خپل یوه میاشت دوه میاشتې مکتب ته ورغی معاش وانه خسته مکتب یې پرېښود، چې استاد مکتب ته ورنغی بل شاګردان هم غیر حاضر شول، مکتب سقوط وکړ. په دې کې درته وایم چې د معارف چارواکي په کې اول البته ولایتي د ځینو والیانو درته ویلی سو چې کار کې موجود و. بعضی ولسوالان په دې کې شکایت وکړ.
موږ ستونزې خو د زورواکو حرکتونه دي چې هلته یې معارف د ډېرې کمزوري سره مخامخ کړی دی. او دویمه خبره د بندو مکتبونو موجودیت ته
سره لدی چې په تیرو 12 کلونو کې په افغانستان کې د پوهنې په برخه کې د پام وړ پرمختګونه شوي، خو لا هم د دې هېواد په ځینو سیمو په تیره لرې پرتو کلیو کې زرګونه ماشومان په ځانګړې توګه نجونې ښوونځیو ته نشي تلی. که څه هم څېړونکي په ځینو سیمو کې وسلوال مخالفین د دې ستونزې لامل بولي، خو یو شمېر کسان وایي چې په ولایتونو کې د پوهنې وزارت ځینې مسؤلان هم خپلې دندې په سم او لازم ډول نه ترسره کوي. په ولایتونو کې یوه بله جدي ستونزه چې ګوته ورته نیول کېږي هغه په ښوونځیو کې ټیټ درسي کیفیت دی، چې علت یې د ډېرو ښوونکو ټیټه تحصیلي سویه او په وخت ښوونکو ته د تنخواه نه ورکول بلل کېږي.
1993 کال انتخابات په افغانستان کې د واک سولیز انتقال.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون خبرداری ورکړ چې دولتي مقامات د کاندیدانو په انتخاباتي مبارزو کې مداخله نه کوي. د دې کمیسیون رئیس د یک شنبه پر ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل اوریدل کېږي چې یو شمیر دولتي چارواکي له ځینو کاندیدانو سره مرسته کوي. د وویل که په دې اړه کره ثبوت ترلاسه کړي په حق لبه قانوني اجراءات وکړي. تفصیل د خان محمد سیند په راپور کې.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون هغو ټولو دولتي چارواکو ته چې د کاندیدانو په انتخاباتي مبارزو کې مداخله کوي خبرداری ورکړ چې لدې کار د ډډه وکړي. د دې کمیسیون رئیس ډاکټر یوسف نورستانی د یکشنبه په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل هر دولتي چارواکی که په هر سطح کې وي او پرې ثابت شي چې په انتخاباتي مبارزو کې د کوم کاندید په ګټه یا زیان غیر قانوني فعالیت کړی له دندې لرې کول به جمهور رئیس ته پیشنهاد کړي.
مستردتی به تمام عمال دولتی که بعد ازی قطعا در مبارزات انتخاباتی بنا
دوویل طول دولتی چارواکو تا خبرداره ورکو چه پا قطعی توگا پا انتخاباتی مبارزو که دکم کاندید پا گت یازیان غیر قانونی فعالیت و نکلی. کداس یو چارواکی که ولسوال والی افسر او وزیر وسی د برطرفه پیشنهاد به زمونگ لطرفه جمهور رئیس تولان دیشی. خاغلی نورستانی وویل اوریدل شوی چې ځینې چارواکي د جمهوری ریاست له نامه او مقام څخه ګټه اخلي او هڅه کوي چې د خپل خوخې له کاندید سره مرستې وکړي. د وویل دا د قانون خلاف عمل او مخنیوي ته به هسې نور هم تیز شي. خاغلی نورستانی دا هم وویل د وسنی حکومت لږه موده پاتې ده. هیله ده چې په دغو انتخاباتي شرایطو کې د دولتي مقاماتو له تغییر او تبدیل څخه ډډه وشي. د وویل اوسنی دولت دی د پوستونو تبدیلۍ نوي حکومت ته پرېږدي. د کاندیدانو د انتخاباتي مبارزې د پیل د مخه جمهور رئیس کرزی په ټولو دولتي چارواکو تاکید کړی چې په انتخاباتي مبارزو کې دی د یو کاندید د ګټې یا زیان په مقصد مداخله نه کوي. ایفا یا د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو چارواکي وایي چې په انتخاباتي مبارزو کې د چارواکو مداخله د انتخاباتو شفافیت ته زیان رسولی شي. د دې بنسټ اجرایوي رئیس جانداد سپینغر آزادي راډیو ته وویل
عادلانه والی د پروسې د همدې پورې اړه لري چې دولتي چارواکي باید پروسه کې بی طرفه اوسي. هغه خدمات چې کاندیدانو ته وړاندې کوي هغه باید په یو شان او د ټولو لپاره په یو برابر او په یو انډول وسي. که چیرې اوس یو دولتي چارواکی په یو خاص ولایت کې د یو کاندید په نفع ډېر امکانات کاروي دا د بل کاندید په ضرر تمامېږي او د عادلانه والي د نظره دا یو غټه ستونزه ده. بایلونکي کاندیدان د همدغې په استناد باندې نتایج نه مني.
ځینې خلک هم وایي چې په انتخاباتي مبارزو کې به د چارواکو مداخله د دوی د حقونو تر پښو لاندې کول وي. د افغانستان د جمهوري ریاست او ولایتي شوراګانو انتخابات به د راتلونکي لمریز کال د حمل په شپاړسمه ترسره شي. د انتخاباتو ته یولس تنه ولاړ دي.
د حمل د شپاړسمه انتخابات هر ورځ ګام په ګام له ازادي راډیو منځنۍ څپه 12.9 FM سل اشاریه پنځه.
مخکې له دې چې هلمند ته د زلمی رسول د انتخاباتي کمپاین د تک په خاطر راپور واوري و بوري چې د افغانستان د راتلونکو ولسمشرۍ انتخاباتو یو کاندید عبدالرحیم وردګ نن له خپلې کاندیداتورۍ تیر شو. ښاغلي وردګ ویلي د هیڅ کوم بل کاندید په ګټه یې دا کار نه دی کړی. اوس هم راځو د هلمند ته د زلمی رسول د انتخاباتي کمپاین د تک په خاطر د ولسمشرۍ د راتلونکو انتخاباتو کاندید زلمی رسول هلمند ته تللی دی. زلمی رسول د هلمند د زرګونو خلکو په دوو جلا جلا غونډو کې د امن بیا رغونې او په خاص ډول د کجکي د برېښنا د بند رغولو وعدې وکړې. وړاندې تر دې اشرف غني احمدزی او ګلاغا شیرزی هم د خپلو اړوند کمپاینونو په هدف هلمند ته تللي وو. ډېره رحمت الله افغان یو راپور رالیږلی چې په ګټه یې اورو.
د ولسمشرۍ لپاره د نوماندو د ټاکنیزو کمپاینونو په لړ کې د یک شنبه په ورځ ډاکټر زلمی رسول هلمند ته ولاړ او د هلمند د زرګونو خلکو په منځ کې وینا وکړه. له زلمی رسول سره په دې کمپاین کې د هغه دوه مرستیالان او ولسمشر ته کاندید قیوم کرزی محمود کرزی او د ولسمشر سلاکار وحید الله سباون د پارلمان وکیلانو او ځینو نورو ګډون درلود. زلمی رسول د هلمند د زرګونو خلکو سره د امن بیا رغونې په هیواد کې د دائمي سولې او په خاص ډول د کجکي د برېښنا د بند جوړولو وعده وکړې. زلمی رسول وویل که د ولسمشرۍ په راتلونکو انتخاباتو کې بریالی سي د هلمند خلکو ته به د بیا رغونې او امن په برخه کې ځانګړې توجه وکړي.
ما تنین ورست هم ستاس و اعتبار او باور مهم دی او انتخابات و روز دام نغوالم چه ستاس و باور تا صدمه برس هم
معلم میرولی خان لازلمی رسول څخه غوښتنه وکړه چې د هیواد په سوله کې اغزمن ګامونه پورته کړي. میرولی وویل د هلمند خلک امن او بیا رغونه غواړي. په هلمند کې د جمهور ریاست کاندید زلمی رسول د ټاکنیزو دفترونو یو مسول ملا شیر محمد اخونزاده له ټولو نوماندو غوښتنه وکړه چې په ټاکنو کې د بریالیتوب په صورت کې د هلمند کرنې، برېښنا او لویو لارو په جوړولو کې مرسته وکړي. په دې غونډه کې د پارلمان ځینو وکیلانو او د خلکو استازو هم خبرې وکړې. دوی هم په نوبت د زلمی رسول او د هغه له ټیم څخه د بریالیتوب په صورت کې ځینې مهمې غوښتنې وکړې.
حکومت چې په زور او جبر باندې راشي هغه ته موږ حکومت نشو ویلی. حکومت هغه دی چې د خلکو په رایه، د خلکو په خوښه خپل ذهن وټاکي او خپل مشر وټاکي. ټاکنو کې ملاتړ کوو، په څنګه ورسره ولاړ یو.
په هلمند کې د ولسمشرۍ او ولایتي شوراګانو لپاره د نوماندو کمپاینونه په جمع او جوش کې دي. تر اوسه د دې کمپاینونو په وړاندې جدي امنیتي ستونزه هم نه ده رامنځته شوې. خو څو ورځې وړاندې د ولسمشر د کاندید ګل آغا شیرجي دوه تنه کمپاین کوونکي چې له کندهار څخه د هلمند په لورې سفر کاوه تر وسلوال برید لاندې راغلل او ټپیان سول.
انتخابات د ډیموکراتیک نظام اساسي رکن. په انتخاباتو کې برخه اخیستنه ملي مسؤلیت دی.
بلی، د دغه ملي مسؤلیت د پرځای کولو لپاره د حمل په شپاړسمه ورشه او د افغانستان د راتلونکي او د خپل ځان د راتلونکي د ټاکلو په خاطر د خپلې خوښي وړ کاندید ترای ورکړي. اوس به هم راشو یو بل راپور ته. د افغانستان د سیمه ییزو مطالعاتو مرکز له افغان حکومت څخه غواړي چې د پاکستان په خیبر پختونخوا ایالت کې د داسو د برېښنا بند جوړونې د مخنیوي لپاره د ژر اقدام وکړي. د افغانستان د سیمه ییزو مطالعاتو د مرکز مشر عبدالغفور لیوال د یک شنبې په ورځ په یوه غونډه کې اندېښنه څرګنده کړه چې د دې بند په جوړېدو سره به افغانستان د خپلې اوبو له مشروع حق څخه بی برخشی. په دې غونډه کې یو شمیر نورو څېړونکو هم ټینګار وکړ چې په دې اړه هر ډول بی پروايي به د دواړو هیوادونو ترمنځ د لوی شخړې سبب شي. ناجی صفی په دې اړه رپورت برابر کړی.
د افغانستان د سیمایزو مطالعاتو مرکز په خیبر پختونخوا کې د داسو د بند جوړول د هیواد په زیان بولی او وایي چې افغانستان به د اوبو له حق څخه بې برخې شي. د دې مرکز مشر عبدالغفور لیوال وایي چې پاکستان د افغانستان له موجودو ستونزو او ناسمو شرایطو څخه په ګټې اخیستنې سره هڅه کوي چې دا بند جوړ کړي. نوموړي د یک شنبې په ورځ په کابل کې د یوې غونډې وروسته له ازادي راډیو سره په خبرو کې لاړوندو یې درو غوښتنه وکړه چې په دې برخه کې بے پروائی نہ بلکہ جدی اقدام وکڑے.
جدن باید په دغه برخه کې بدریو پړاوونو کې تمرکز د توجه شي. اول د تحقیقاتي او علمی بنسټ ته چې مونږ هر ډول اقدام چې کوو باید د بشپړ معلوماتو پر اړه کې. دوهم په دې برخه کې باید بے پروا او بے تفاوت پاتې نشو. او په دریم قدم کې ټول اجرایي ارګانونه باید په دې برخه کې وار لمخه خپل اجرات وکړي او باید لاس په کار شي.
خغلی لیوال وایي چې د نړیوالو کنوانسیونونو او قوانینو په اساس د اوبد افغانستان ملکیت بلل کیږي او د داسو بند په جوړولو کې د دې هیواد موافقه حتمی ده. تر دې مخکې افغان حکومت هم د پاکستان لدی پلان سره مخالفت څرګند کړی و چې په خیبر پختونخوا ایالت کې د نړیوال بانک په مالی مرسته د داسو د برېښنا بند جوړوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي و چې افغان حکومت له نړیوال بانک نه غوښتي چې تر هغې د دې بند جوړولو لپاره مالی مرسته نه کوي چې افغانستان ورسره موافقه ونه کړي. د افغانستان د ملي امنیت شورا هم ویلي و چې د داسو بند به افغانستان ته ډیر زیان ورسوي. په عین حال کې د سیمه ایزو مطالعاتو د مرکز له خوا په جوړه شوې غونډه کې د سیاسي چارو څېړونکي غلام جیلاني ځواک وویل چې افغانستان د حق لري چې د پاکستان د دې پلان پر ضد اعتراض وکړي.
داسو بند د سوات سیمه د پاسه جوړیږي. د کونړ په سیند باندې نه دی، هغه ځینې خوړونه اوسېدونه چې بیا بالاخره چترال د هغې لار کونړ سیند سره یوځای کېږي، دا اوبه هغې سیند ته ولویږي. افغانستان بالکل حق لري چې په دې باندې اعتراض وکړي. د داسو بند او د اوبو په سر جنجال د ډیورنډ کرښې نه ستر جنجال دی.
د خیبر پختونخوا د شمال ختیځ سیمې په غرنیو سیمو کې د داسو د برېښنا د بند پر جوړولو شاوخوا و میلیارد ډالر لګښت راځي او د پاکستان له پلان سره سم به تر 2023 میلادي کال پورې جوړ شي. ویل کیږي چې د داسو بند به د 3,360 میګاواټه برېښنا د تولید ظرفیت ولري. خو افغان حکومت او افغان څېړونکو وایي چې د دې بند جوړول افغانستان ته ډیر زیان لري او د مخنیوي لپاره به د هیواد له هرې قانوني لارې ګټه پورته کړي.
مخکله دې چې قاسم سولمل د افغانستان سیمه نړۍ د مهم خبرونو سرلیکونه درووروي و به ورچې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د بنگلاديش په وړاندې د شلاوریز نړیوال جام سیالي او لومړی لوبه بایل د افغانستان خپل ټول لوبغاړي په دوه او یمنډو په ولس شری یو اور کې لاس ور کړیو. په جواب کې بنگلاديش دغه لوبه په یو لسم یعنی دولسم اور کې وګټله. په داسې حال کې چې یوازې یو لوبغاړي لاس ور کړیو او هغه هم تمیم اقبال چې د سمیولا شینواري لخوا اوټ شوی و. اوس هم قاسم سولمل ته وښی چې د افغانستان سیمه نړۍ د مهم خبرونو سره لیکونه در اوروي.
د جمهور ریاست انتخاباتو ته کاندید عبدالرحیم وردګ خپل کاندیداتوري تیر سو شغلی وردګ نن په کابل کې وی خبري غونډه کې ویل چې نوموړي د پریکړه په خپل کړه او زیاته کړه چې د جمهور ریاست د کوم کاندید په ګټه نه دی تیر سوی. د افغانستان ولسی جرګې نن د جرګې د اداري پلاوي دوه غړي وټاکل. د ولسی جرګې د نن ورځې په انتخاباتو کې صالح محمد سلجوقي دویم رسیاله او عرفان الله عرفان د ولسی جرګې د دویم منشي په توګه وټاکل سول. خو د ولسی جرګې د لومړي رسیاله او لومړي منشي د ټاکلو لپاره به سبا ته بیا انتخابات وسي. د کورونی چار وزارت وای په کابل کې د سویډنی خبريال د وژلو دوسیه د وزارت د سترو جرمونو سره د مبارزې ریاست سپارلې ده. نیلس هارنر تیرونه په کابل کې د نامعلوم کسانو په ډزو وژل سو. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د شلو ورنو د نړیوال جام په سیالۍ کې نن خپل لومړی لوبه د بنگلاديش په وړاندې وبایلله. د اوکراین په کریمیا ټاپو وزمه کې له اوکراین څخه د جلا کېدو یا له روسیې سره د یو ځای کېدو په اړه جنجالي ټول پوښتنه جریان لري. مالیزیایي چارواکي وایي 25 هیوادونه اوس د غلوتکې د لټون په عملیات کې دخل دي چې له څه باندې یوې اونۍ راهیسې له 290 مسافرو سره لادراکه ده. او راپورونه وایي چې د سوریې حکومتي ځواکونه د لبنان سرحد ته نږدې د مخالفینو وروستي مرکز ته هم رسېدلې دي. دا سیمه د پلازمینې دمشق په شمال کې پرته ده.
لاند خبرونه مو له ازادي راډیو اوریدل. ازادي راډیو په افغانستان کې په 2019 منځنۍ څپه او اف ام 15 باندې اوریدل شي. اوس به هم راشو یوې بهرنۍ مسالې ته. د یوکرین په کریمیا سیمه کې لانجمنه ټول پښتنه یاري فرندم پیل شوه. د دغې سیمې خلک اکثره یې روسان دي. نن پریکړه کوي چې آیا له یوکرین سره پاتې شي او پراخه خود مختاري ولري او کله روسیې سره یو ځای شي. د امریکا متحده ایالاتونو او اروپای ټولنې دغه فرندم غندلې او هغه غیر قانوني بللې ده. په دې اړه تفصیل نوریاس نوري وړاندې کوي.
د اوکرين د کریمیا خلک نن رای ورکوي چې له اوکرين سره پات شي او کله روسي سره یو ځای شي. د رای ورکولو مرکزونه نن په سیمه ایز وخت په 2 بجو پرانیستل شوی او تر 8 بجو پورې به د خلکو پر مخ خلاص وي. د کریمیا د نفوس په 3.5 روسان تشکیلوي او پاتې نورې په قوم تاتاران او اوکرايني هندي. په دغه رفرندوم کې دوه پوښتنې مطرح شوې. یو یې له اوکرين سره د پراخې خود مختاري پر مسلې څرخي او بل هم د سیمه له روسي سره یو ځای کوي. تمه ده چې د کریمیا ډېر اوسیدونکي به له روسي سره د دې سیمه یو ځای کېدو ته رای ورکړي. روسیه پرون د ملګرو ملتونو د امنیت شورا هغه پریکړه لیک ویټو کړ چې د کریمیا نه نوی ټول پوښتنه یا رفرندوم غیر قانوني بللای دی. د امنیت شورا دیار لسو غړو دغه پریکړه لیک منزور کړ او د موسکو متحد پیکینګ ممتنع رای ورکړه. په امنیت شورا کې د امریکا استازي سامانتا پاور وویل روسیه هغه لاره چې مخته نیولې نشي کولای هغه حقیقت بدل کړي، ځکه هغه په ښکاره له نړیوالو قوانینو سره په تضاد کې دی او عواقب به ولري او نه هم کولای شي د کریمیا موقف بدل کړي. کریمیا نن د اوکراین یوه برخه ده. هغه به سبا هم د اوکراین برخه وي، راتلونکې اونۍ به هم د اوکراین برخه وي. کریمیا به تر هغو پورې د اوکراین یوه برخه وي چې د دې سیمې موقف د اوکراین او نړیوال قانون پر اساس بدلېږي. د روسي بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کری ته وویل چې د کریمیا ریفرندوم په بشپړ توګه نړیوال قانون سره برابر دی. لاوروف پرون کری ته په ټلیفوني خبرو کې دغه راز وویل چې د اوکراین چارواکي باید د په وینا د هغو فاشستي او افراطي ډلو مخه ونیسي چې پر مخالفینو او روسي ژبو فشار راوستي او هغوی ډاروي. د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي اتحادیې ویلي چې که روسیه د کریمیا د ټول پوښتنې د نتیجې په اساس اقدام وکړي او دا سیمه د خپلې خاورې یوه برخه اعلان کړي، سخت بندیزونه به پرې ولګوي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې موسکو به د کریمیا د خلکو د غوښتنې درناوی وکړي. د اوکراین حکومت ویلي چې کریمیا نشي کولای چې په یوازې توګه خپلې چارې سنبالې کړي، ځکه دا سیمه د اوکراین په برېښنا، انرژي او د اوبو په خدماتو پورې تړلې ده. کریمیا تر 1945 کال پورې د روسیې یوه برخه وه. په کریمیا کې په زورګونو روسي ځواکونه وروسته له هغې ځای پر ځای شول چې د اوکراین پخوانی ولسمشر ویکتور یانوکوویچ د پراخو اعتراضونو په نتیجه کې له قدرت لرې شو. د اوکرين د دفاع وزارت ویلي چې په کریمیا کې د روسي ځواکونو شمیر 22000 عسکرو ته رسیدي. دغه وزارت سرپرست انټرفاکس اژانس ته ویلي چې دغه تړون له مخې چې روسي سره شوی دا هیواد کولای شي په کریمیا کې د تورې بحیرې په پوځي اډه کې په 2014 میلادي کال کې تر 12500 پورې عسکر ولري، خو روسي دغه شمیر زیات کړی او اوس تر 22000 پورې روسي عسکر په سیمه کې ځای پزی شوی دی.
د کندوز په علي آباد ولسوالۍ کې د چارواکو لخوا د دینی عالمانو یوه شورا جوړه شوه. د علي آباد ولسوال محبوب الله سعیدی له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل دغه شورا د هغوی لخوا په دې هدف جوړه شوې چې د اړتیا پر مهال د بیلابیلو موضوعاتو په اړه خپل لیدلوری او وړاندیزونه له حکومتي چارواکو سره شریک کړي. د اړه له کندوز څخه اجمل آریان یو رپورټ رالیږلی.
د کندز په علي آباد ولسوالۍ کې د لومړي ځل لپاره د دیني عالمانو یوه شورا جوړه سوه. دغه شورا د علي آباد د امنیت قمندانۍ د غونډو په تالار کې د یوې غونډې په ترڅ کې چې په هغه کې د کندز ولایتي شورا مرستیال او د علماو او حج اوقافو رئیسانو ترڅنګ د علي آباد ولسوالۍ سیمه ییزو چارواکو، لسګونو دیني عالمانو، مخورو او د دیني مدرسو طالبانو هم ګډون کړی و. د علي آباد ولسوال محبوب الله سعیدی له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې دغه شورا د هغوی لخوا په دې هدف جوړه سوې تر څو د اړتیا پر مهال د بیلابیلو موضوعاتو په اړه خپل لیدلوری او وړاندیزونه له سیمه ییز حکومت چارواکو سره شریک کړي.
ما تلاش کردیم کې شورا یو لاماره ایجاد وکړو در قسمت
دینی عالمانو یو شورا جوړ کړو تر څو په علي آباد کې د امنیت، ثبات او ملي یووالي د لا ټینګښت، د بیا رغونې او پراختیایي پروژو د لا ښه پیل کولو لپاره او همدارنګه په نورو ټولنیزو او اقتصادي چارو کې خپل سالم لیدلوری او وړاندیزونه له موږ سره شریک کړي. همدارنګه د یوې سالمې او له تاوتریخوالي څخه لرې ټولنې د رامنځته کولو لپاره له موږ سره مرسته وکړي. موږ دې هدف ته د رسیدو په خاطر دغه شورا جوړه کړه. د کندز د علي آباد ولسوال وایي چې د دغه شورا رئیس، مرستیال، منشي او دوه تنه مفتیان هم د نوموړي شورا د غړو لخوا د آزادو ټاکنو په ترڅ کې وټاکل شول. محبوب الله سعیدی زیاتوي چې یاد سوې شورا په ټولیز ډول 15 تنه غړي لري چې ټولې د علي آباد ولسوالۍ د دیني مدرسو او جماعتو امامان دي. په همدې حال کې د نوموړي ولسوالۍ دیني عالمان د علي آباد ولسوالۍ د مشرتابه له دغه کار څخه هرکلی کوي.
انشاءالله
دغه شورا په جوړېدو کې هم د دولت او هم د دیني علماو بریاوې نغښتې دي. انشاءالله دا شورا به په خپلو کارونو کې بریالی کېږي. د کندز ولایت د ولسوالیو په کچه دا لومړی ځل دی چې د دیني علماو یوه شورا په علي آباد ولسوالۍ کې جوړېږي.
انشاءالله دغه روبه ترقی است.
د علي آباد ولسوالۍ دغه دیني عالمان دغه شورا جوړول په حقیقت کې د نوموړي ولسوالۍ د چارواکو لخوا په ټولنه کې د دیني عالمانو موقف ته درناوی بولي. وایي چې د دغه شورا په جوړېدو سره به دیني عالمان نور هم له دولت سره نږدې او د سیمه ییز حکومت په پریکړو کې شریک سي. د دې ولسوالۍ دیني عالمان وایي چې عالمان د سولې او امنیت په راوستو کې ډېر ارزښتناک رول لري. د دوی په وینا چې عوام خلک نسبتا د نورو خلکو د دیني عالمانو خبرو ته ډېر ارزښت ورکوي او د هغوی په خبرو عمل کوي. اجمل آریان، ازادي راډیو کندوز.
کندوز څخه به کندهار ته ورشو. د کندهار په صنعتي پارک کې د 400000 ډالرو په لګښت آیوډین لرونکي مالګې و فابریکه فعاله شوه. په دې سره په کندهار کې د فعاله فابریکو شمیر 3 اتیا لوړ شو. محمد صدیق رښتینی له کندهار پرې راپور راکوي.
د دغه فابریکې د پرانیستل کېدو پر مهال کندهار والی ډاکټر توریالی ویسا د یوډین لرونکي مالګې د فابریکې پرانیستل یې لویه لاسته راوړنه وبلل او زیاته کړه چې په دې سره به په تور بازار کې د مالګې خرڅول بند سي. د والی په وینا دغه فابریکه به نه یوازې په داخل کې د مالګې مصرف کوونکي د نورو هیوادونو له اړتیاو راوګرځوي، بلکې د کاري فرصتونو په موندلو کې هم مهم رول لري.
ډېر علاقه منجم یو خدا چې دا احساس زموږ په خلکو کې پیدا شي چې د دغه ډول محصولات په ارتباط چې ډېر د نظر لوېدلي وي یا خلکو ته پیسہ په سترګو نه ورته ګوري د هغو اهمیت احساسي چې دا واقعاً لو خبره ده. زموږ تجاران د ډېرې پخوا څخه د ډېرو خاصو مسایلو سره علاقمندي یو چې مبلایل به و یا به چای وي یا به ټکر و یا به ټایرونه و یا به موټرانو موټرسایکلان و.
چارواکي وایي چې فعال سوې فابریکا د امیر اختیار ریاست تر نظارت لاندې کار کوي چې دا مهال 25 کارکوونکي لري. د دغه فابریکې د تولید کچه په ورځ کې 25 ټنه ده چې خام مواد یې د پاکستان څخه راوړل کیږي. د آیوډین لرونکي مالګې د فابریکې مسؤل وایي که پر خام موادو ګمرکي محصول کم سي نو د تولیداتو کچه به لوړ سي.
موږ غوښتنه د جناب والي صاحب څخه دا ده د ټولو لوړ ټولو د چې موږ ته د خام موادو په محصول کې ټول باید رامعاف شي. او په دې خاطر چې زموږ خام مواد په چیر موږ خام مواد په محصول باندې راوړو بیا موږ دلته ایوجنه مرزه پاتو نو دا به موږ ته ډېر با قیامته تمام شي او که چیر زموږ خام مواد غیر محصول ډول مواد پنس او بیا موږ دلته په خپله کارخانه او خپل فابریکه کې ایوجنه مرزه پاتو او اضافه کړو نو په دې خاطر موږ د ایوجنه مرزه پاتو په خپل لاس او په خپل هیواد کې دا کار کړی ایوجنه مرزه پکړي او وروسته به ټول کندهار ته مالګ هم په ډېر اسانۍ سره او ډېر متولد کړي.
د مالګې د دغه فابریکې په فعالیت سره په کندهار کې د فعالو فابریکو شمیر دراتیا تل ورسو. د کندهار ملي سوداګر وایي کچېری دولت د دوی لپاره کافی برېښنا برابر کړي نو ډېر نور سوداګر هم آماده دي چې په دغه برخه کې سرمایه گذاري وکړي.
و مریدل چې په کندهار کې د ایجن لرونکو مالګې د تولید او فابریکا جوړه شو. خو اوس برشه د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم په اړه د لوبې ورسته جزئیات ته. د افغانستان او بنگلاديش د کرکټ ملي ټیمونو د 2013 کال د نړیوال شلاوریز جام په لومړی د ورسیالیو کې نن سره مخامخ شول. افغانستان خپل ټول لوبغاړي په 2 اویا منډو له لاسه ورکړ. په داسې حال کې چې لا 3 اورې پاتې هم ول. د افغانستان له طرفه ګلبدین نایب 21 نمرې، کریم صادق لس او شفیق الله شپارس نمرې جوړ کړې. نور ټول لوبغاړي لسونه په کم منډو باندې اوټ شول. په داسې حال کې چې بنگلاديش په جواب کې خپل لومړی وکټ د سمیع الله شینواري په اور کې له لاسه ورکړل. هغې وروسته انام الحق او شکیب الحسن وتوانېدل چې د بنگلاديش لپاره منډې جوړې کړي او د خپل ټیم د بریا په خاطر غټ رول ولوبوي. انام الحق په 4 منډو کې 3 بالونه ځای کړي دي او 4 فورې یا 4 ریزې تر سره کړي. شکیب الحسن هم 10 منډې وکړي چې 2 باله پرې ځای کړل. په دې ترتیب سره بنگلاديش وتوانید چې د افغانستان د کرکټ له ملي ټیم څخه لومړی شلاوره نړیواله لوبه وګټي. په سل کې چې د بنگلاديش د کرکټ ملي ټیم سومو د مخکې په ایشیا کپ یا آسیایي جام سیالیو کې د افغانستان د کرکټ په ملي ټیم باندې 500 لوبه بایللې وه. دا چې د نن په لوبه کې افغان لوبغاړي ولې ښه ونه ځلېدل، د کرکټ بورډ چارواکي وایي چې د نن په لوبه کې چې د ډاکې په سټېډیوم کې وشوله، سټېډیوم یا پچ داسې جوړ شوی و چې په بالینګ به سم پرې چلیږي او د بیټنګ لپاره زمینه نه وه مساعده، نو ځکه هم افغان لوبغاړو ونه شو کولای چې ښه بیټنګ وکړي. په ځواب کې بنگلاديش هم په 12 اور کې خپلې منډې پوره کړلې. تمه ده د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د شلاوریزو سیالیو په بله لوبه کې د سه شنبې په ورځ د هانګ کانګ له ټیم سره مخامخ شي. د پنجشنبې په ورځ به د نیپال له ټیم سره مخامخ کیږي. دا دواړه هغه ټیمونه دي چې د افغانستان له ټیم سره لدی مخ کې هم لوبي کړي او د دویم درجه لسترو او قوي ټیمونو څخه بلل کیږي. د روانې خبرونې مطلب په همدې ځای ختميږي. لدی ورسره به د ورکشوي عزیزانو پروګرام ووري. تر بیا مو الله مل.
د ورکشوي عزیزانو او دوستانو پلټنه د ازادي رادیو ګران اوردونکو محترم دوستانو سلامونه مې اومنئ. په دې هیله چې تر دې دمه روغ جوړ خوښ او بریالي اوسئ. دا ته بیا هم د تاسو ورک شوی عزیزان او دوستان لټو. دغه د ورک شوی عزیزان او دوستانو پروګرام ز امان الله امیرزای تاسو ته جوړوم او وړاندې کوم. ګران اوردونکو که تاسو مغواړئ چې د تاسو ورک شوی عزیزان پیدا شي نو کولای شئ چې ازادي رادیو ته تلیفون وکړئ. د ازادي رادیو په اوټومات ماشين کې خپل ټلیفوني پیغام پرېږدئ. لطفا دغه ټلیفوني پیغام لاندې وای او په خپل ټلیفوني پیغامونو کې د ټلیفون شمیره بیا له یاده مباسي. دا ځکه کله چې د تاسو ورکشه وایي پیدا شي څو بیا اوردونکو وکړي چې تاسو ته ټلیفون وکړي. ګرانو اوردونکو د نن ورځې په پروګرام کې بیا هم د تاسو ډیر داسې ټلیفوني پیغامونه دي په کومو کې چې خپل ورکشوي عزیزان او دوستان راټوي. ډیر به منځندو راځي چې د نن ورځې دغه پروګرام یو ځای سره وورو. کېدای شي چې کوم ورکشوي عزیز یا دوست مو پیدا شي. ګرانو دوستانو محترمو اوردونکو تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان راټوي کولای شي چې په دغه شمیرو موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ ټلیفون شمیره ده 0000243 شپږ یو. یو ری بیا وایم 0000243 شپږ یو. همدار اساسي کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدئ. 0000242211241 یاو پینځه. تاسو له ازادي رادیو څخه د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غواګی است. کدن نن ورځ دغه پروګرام تاسو په ازادي رادیو کې ونورید. تاسو کولی شئ چې د ازادي رادیو انټرنیټي پانه ترلاسه کړئ. اول ته دغه پروګرام نه سره ووري د من پته ده www.azadiradio.org او هم azadiradio.com. گرانو دوستانو راځي چې اوس هغه ټلیفوني پیغامونه واورو په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوی عزیزان او دوستان لټوي. کیدای شي چې په دغه ټلیفوني پیغامونو کې تاسو هم کوم ورک شوی عزیز یا دوست پیدا شي. پیغامونه به یو ځای سره واورو.
السلام علیکم زه جمال الدین افغان د کندهار ولایت روان سوالي سرڅښت تماشکین مې دا قاضي دی وکیل نیزه تقریبا څوار لس کال کې چې ورته دې کله چې تر باقي پاتې معلوماتي او راج مهرته دې زنګ ووي شهاریا درڅ دې ورس څلور شپې ته یې څو کې دو شهاریا یې دې راځ کړو شهاریا درڅ دې ورس ته یې څو کې دو. السلام علیکم.
سلام علیکم زم دلانی زید معروف ولسوالی څخه خبر کوم. ما یو ورور دې چې ته کال کې ورکتي او کریملانی میږي ارچا که معلومات لري ماته دې فرجي شماره تماس ونیسي صفر او سو دو دیرش او تو ویش پر دې وي. وسلام.
سوال د ازادي راډیو کارکونکو ته سلام علیکم. ډیر دې خوشاله یو چې موږ پیغام مشوي بل زما یل دا زاد الغنی نیغم د ماتوینا کا په کیس دی مخانه چې دې زما ورور دې د تنځه کړه تنظیم کال دې چې ورکتي نا ته ویران کې ګرو دي څوک راټوي څنګه دی صدر مسلمان وروره سره کې په ایران کې کې په افغانستان کې کې په باګران کې چار ځای در مسلمان وروره سره یا باندې یا سره ناش یا په انډیوالي انډیواله د ازما ځاغ اوري په دغه شماره د مشترکانو وي شپر و نه شپر دوا درې دوا و نه دوا بیا چې کړو شپر و ن شپر دوا درې دوا و ن دوا فلیاز خدای فلیاز د قران چې در مسلمان ورور سره کبنجلې کیلا دی چې مصطفی دغه شماره رنګوي یو لک افغاني شیرینی مرکو او وی چې د څن پر رقم نه چې څنګه راوي لمزيري موږ نه پټ پټ دی څنګه راوي. و سلام په اعتراض.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. خبر کم میں ملګری چې موږ راځنه د دې کال کې چې رښتیا په هغه کې معلومات دې ته پیدا شي نه زنګو سپر آیا شلته یا یا منی وی سپر آیا چې دې چې راځي دې بیا تکراروم سپر و سپر شپاج و یو من و شپاج مننه.
سلام علیکم زما مشره خوند یلمن غوښتل چې په نوو وخت کې خبره کوم چې ورور ما ود حق چې دا محمد اکازوی دی شمال کې د پولیس د بلشراج پر شفا باندې په هغه وخت کې په جنگو کې ګر شوی دی او ژوندې یو کمانډان خپل مټر ته خجولې دی. اوس دا کچیر وی دا باندې وی یا څوک وايي په تاجکستان کې باندې ګولې طالبان د وخت څوک چیر دی اوس دا کوي یا دې یاد دا ولان خبر لري یاد دې محمد حق په نام مسماده چې د امامدا کازوی دی مشه زوی عبد الصمد د امامدا کا د ضرور عبد الصمد میر مشل دی. از کله دې خبره کی یو لک جای کا زما دغه سړي چې د خبره دا کې دا غوښنه بخښه سلام او سپاتیا به دی دا دې شادو یو خدای پاک دې کرم یا و چې دا ډیر شخ پروګرام چې وکړي چې دا غوړو کو اجزانو خبر ورکوي.
بله سلام زه پرمینا د پروان ولایت نه تاسو ته لیکم چې زما خاوند د دې کله کې چې د کورونا د راک شوې ساحل نه دې خاصه ته معلومات لري مته په دغه شمال زنګ ورشي سفر وګورم پنځه پنځه اته اته شپږ 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 بل شمال را سفر یو شپږ سفر شپږ حتی تک معلومات وی مسئله پر اشمارو اړیکه ونیسی. و سلام احترام خداحافظ.
مونږ یو ګمشده لرو په نام د محمد امیر دی د ولاد عبدالخلیل د میدان وردګو د ولایت نختي ولسوالۍ د میدان د قریې میدان دی دادل دی قری دی خدای اوسیدون کایده او محمد امیر نمی کی پدغه لمبر باندې زنګ وی کدای دی مونږه غا هاوریم زنګ وی او که ناوری دغه لمبر و تخپور کیا صفر و و 3 2 3 3 او نه یا نه کیان د تکرارو ما صفر و و 3 2 5 4 4 یا نه را لمبر دا پدغه لمبر کی زنګ وی شایزه بهم ورک
ایرمن دی ولایت څخه جامانلا د حکیم ساکلی مرحوم سی خبر کوم د ازادی راګی سلام تاسو سلام از ما ورور نعمت الله رنگی تقریبا 14 کال کیږي چې لا تر خبرې په شمال په ساحو کې کچېری هر څوک د تاسو معلومات لري او یا ورته معلومی یو لکه پلانی شیرینی ورکول کیږي پدغه لمبر د زموږ سره تماس ونیسي صفر یا په بل شماره صفر و صفر اته پنځه درې څلور یو والسلام په احترام.
السلام علیکم معنم جا حق دې ته یلم دې لا د زنګاور ته چې خبرې کوم زما او کاغه د غوښتنې په کومه چې دا واسه تاسو کې دې چې ورکړ دې یو بل هغه ولې په نامو سره دې چې د ازما کا د بارا کا په څیر زوی دې او دا هغه ولې چې دې د جنیم خان خاص دې د زنګاور د سیمې په څو په اړه معلومات لري ورته دې په دې شنره زنګ ووي صفر و نه و یو درې و دوه شپږ یو. السلام علیکم زمانم خلیل اشنا دی د کونړ ولایت اوسیدونکی یم. یو تن عبدالله چې له کور بې درکه شوی دی زموږ ګاونډي دی، خو د دې په اړه څوک معلومات لري نو کولی شي چې ما سره په دې ټلیفون شمېره اړیکه ونیسي. 0 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زد روزگان ولایت مخاز روزگان وسوالی کا گنتا سر پتما کیم زما یو اورو تقریبا درې کال کیږي چې ازارو د خواني ولسوي دي. نن یې محمد نوري او ذات کرم زوی دي. تر اوسه پورې موږ ته د مرګ او د ژوند حال نه دی معلوم. که چیرې په یو محبت کې یو چاته ورمنیز او موږ ته د ژوند او د مرګ حال راوړي، ان شاء الله تعالی درې لک افغاني به جاهد پاکو. والسلام تاسو ډیره مننه. یاد هلمند ولایت هلمند مثالیا تاسو راځي کې خلک د زما دا کار زوی دي.
بنے السلام علیکم آزادی رادو تو سلام نوائم ازمان خان داد پروان ولایت خلازے و سیدن قائم ازما اورور جنت گل نمیگی چې د داوود ته زمان راي سي ایران ته تلای دا انت اور رکشوای دا نو پته من ته به ته نظر معلومه شوی. خدای دې وکړي چې ازما کرام خان پیغام ازادي راډو په خګر د دنیا کې خصوصا په ایران کې خبر کی کچیر ته د ازما غ خپل اوري زروزی خان نمیگی مدد اورور ما د خلازے و سیدن کای کچیر تا دغه پیغام د ما د خپل اوري په هر سر د دنیا کې چی د دې خپل په دغه شمیره باندې ما ته بیرته زنګ وهي 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
شپاگ نه سفر دری چلور پینزه چلور روزی خان ده جنتگل ورور چه جنتگل خپلا ده داود ده زمان ده ایسی به ایران که ورک شوائی ده ده پروان ولایت و سیدن که ده خلازوی ده کلی روزی خان ده جنتگل ورور و سلام ازادی رادو تا دیر ده سلامون و آمد دیر مرمه خدای پامان.
خان هلمند ولایت دیگه مجید ولسوالی سره سات سره په تماس کیم دا اختر محمد زوی او دا نصیب الله پندامه دا دوا کال کیږي نظر کوي چې څوک معلومات لري په دغه شماره دې مرسته زغوي 0015 15 15
زما دا مزي اکبر شان نیز د ایران څخه د تلور کال تر مخه راغلی افغانستان ته ورځ به 400 کې تاړه مزما تری ما تری ته دا شمیره زنګوي شمیره د سپر وسو تین زنوي وږي شپشته اتلس
دا ازاده فکر کوم بلګ تاسو کومه وایم زه نصرت الله د خوز ولایت د سباره څخه خبرې کوم زما ته عبد البرو کواله د لمجان زو شپږ میاشتې کېږي چې دی واو تکلیف لګ لري بي دره کا شو دا کا چاته ته اړه معلومات دی په دیش میرا د زمون سره اړیکه را سره ونی شي سه پر او سو شپږ نیوي یو پندوس او وش او وش شمیره را ځل بیا وایم په دیش میرا د خمر اړیکه را سره ونی شي سه پر او سو وجی نیوي پنځه څلوېښت اته شپېته اویا شمېره ځل بیا وایم صفر اووه نه شپږ پنځه یو دوه اووه دوه اووه بس خپله خلاله 15000 افغانۍ شیرینې دي واخلي بای بای السلام علیکم
زه محمد اسماعیل د هلمند ولایت د ګرمسیل ولسوالۍ څخه خبره کوم. زما یو انډیوال دی په نامه د حمیدالله چې مخکې کور په بولان کې د لشکرګاه اوس اصلي د بغران دی. د دوه درې کاله کېږي چې ما دې سره نادره کړي که چېرې دا زما اواز دی اوري یا د زه نور دوستان اوري ما ته دې په دا شماره زنګ ووي سپر اویا درو پنځوس دو پنځوس یو سلو یو نوي شمېره یو پلی بیا وایم سپر اویا درو پنځوس دو پنځوس یو سلو یو نوي.
السلام علیکم. زما مقبول نامه ده او زما روزي غلام الدین نامه ده ورک شوی دی. د پلار نوم یې عبدالغني دی او دوی کابل ته به مزدورې لتلو راتلو او دا تر کالتوب کال کور نږدار وو خېلو کې تار کولو ښه او په دغمستي ده چې اختر کې لاغدي بیا راغلوسپته یم لګېږه ته مو کوم کوششونه درپسې ډېرو کوسپته یم لګېږه اتمه میاشت ده په اتلسم اګست باندې د کوره وتې دی می خبر نه تللی دی جلال آباد طرف ته چې رسېدلی دی بس هلته سوسیال شوی دی نیولې دی او بله دا خبره ده تنه چې بس ډېره غریبي میاشته چې ورپسې کړي دي او بل ورور مې سره هم په هغې ګولې باندې لګېدلی کس کې را ته پروت دی جینکۍ مې دي څلور جینکۍ مې دي چې کار چاته معلومات وشو د غلام علي او بس مهرباني وکړي چې په دې نمبر را ته بیا ټېلفون وکړي 03-47-98-03-80-4 زمونږ کور کې ډېر پریشان دی زمونږ نارینه په کور کې شته دی نه پلار مې مړ دی.
ګران اورېدونکو د دغې ګرانې خور د زوی نوم غلام علي ده د پلار نوم یې عبدالغني ده او دوی د پېښور په جهانګیر آباد تحکال بالا کې اوسیږي. که څوک د ده په هکله معلومات لري نو په دې شمېره د تلیفون وکړي 0092-33-29-52-52-51 بله شمېره ده 0092-34-9-0-3-0 په دو شمېرو لطفا تلیفون وکړئ که د غلام علي په هکله معلومات لرئ. د ورکوشو عزیزانو دوستانو پروګرام د یک شنبه ورځې په 4 بجو کې تکرار د دو شنبه د سهار په 8 بجو کې واوري. د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو د نن ورځې لپاره د ازادي رادیو د ورکو شو عزیزانو دوستانو د پروګرام وخت هم دومره په دې لاره چې په دغه پروګرام کې مو کوم رښو عزیز یا دوست پیدا شوی وي، کنه می خیر بیا هم تاسو کولی شئ چې ازادي رادیو ته تلیفون وکړئ، لیکونه، ایمیلونه او اس ام اسونه راولېږئ او خپل ورک شوی عزیزان ولټوئ. د نن ورځې لپاره زه امان الله امیرزای له تاسو سره خدای پاماني کوم. تر بیا مو په خدای سپارم. روغ جوړ، خوښ او بریالي اوسئ. خو په یاد لرئ چې ازادي رادیو د سهار لوونه د ماښام تر 2 بجو پورې خپرونې لري.